سهر لس بجی شوریدن کو د مشال رادیو په دې دوه مګلا کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه و منې په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همدارا نړیوالو رسپانو د مطالبو مهم ټکی درورو د خبرونې په دویمه نیمه کې 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم درته وړاندې کوو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار شاهین بنیری ته
ستړي مشه او سحر مو بخیر لومبه د دې وخت مهم خبرونه په قطر کې د افغان حکومت او واستوالو طالبان او استادو د احتمالي اوربن پاړه خبرې کړې دي د سواد په قمبر کې لیکي نه پیژندل شو واستوالو د ځای امن کمیټې یو غړی اکبر علي ناچار پړه زوښته او وجل دي او د ایتالیا د ساحلي ګارد چارواکي وایي تیر دوه ورځو کې د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه څلور زره او اته سوه کسان ژغورل دي د خبرونو تفصیل په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربن پاړه خبرې کړې دي وسلوالو طالبانو سرچینو ویل دي چې افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکو میاش با بیا سره ګوري د طالبانو یو استادی چې په غونډه کې ګډون کړی و تیر شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز خبرې ایجنس ته ویلي د محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو اته کسیس پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې کړې دي د طالبانو د استادی چې نه غوښتل نومې سرګن شي زیاته کړه افغان پلاوی ورته د جګړې د بندولو او د اساسي قانون د منلو بل نه ورکړه خو طالبانو اونه منله وی ویل چې جګړې ته بعد د ټولو بهر ملکی ځواکونو تر وتلو دوام ورکړي په همدې حال کې اسلام آباد وایي په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي د سوات په قمبر کلی کې نه پیژندل شي وسلوالو د ځایی امن کمیټې غړي او د بلدیاتي انتخاباتو یو کاندید اکبر علي ناچار په ډزو وشتې او وجل دي د رحیم آباد پولیس ثانوي یو چارواکي مطهر خان مشال لیډو ته ویلي تیر شپه وسلوالو اکبر علي ناچار هغه وخت په نخه کې کله چې هغه د ماسخوتن د مانځنه کور ته روانو نوموړي زیاته کړه
نامعلومو کسانو په دبان دې ډزې کړې دي دا هغه د وجه دې پاتشه دې په ټیم باندې و زمونږ پولیس نفري په موقع باندې موجوده ده هلته سرچ اپریشن هم شروع دی مزید د دې ملزمانو گرفتارې هر قسم کوشش جاری دی د وی ډی سي ممبر هم اوس دې د بلدیتي الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړ دی
د سیمې خلک وایي چې په دې نږدې موده کې دا په دې سیمه کې د هدف فی وجنو درېمه پیښه ده خو امنیتي ادارو لپدې کې ککړ خلک نه دي نیولې د دین وړاندې وسلوالو طالبانو د ځایي مشر سید علي او د پیپلز ګوند د سواد ضلع د ستر سکتر فضل حیات چټان د وجنې پړه منلې وه د اکبر علي ناچار د وجلو پړه لا کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اعجاز قریشي ویلي دي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولست د انصاف ورکولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکیج وړاندې کړی دی د اتوار په ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې اعجاز قریشي وویل د دې اصلاحاتو په عملي کولو به خواوشا شپېته بلیون روپۍ خرڅ راځي
جیل اور جوڈیشری پولیس جیل اور جوڈیشری پکار دے
یاد دی وی چې د دین وړاندې د اسف علي زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند حکومت د قبایلی سیمو په نظام کې یو شمیر اصلاحات اعلان کړي وو چې لا تر اوسه نه دي عملی شوي په ننګرهار کې په یو هوایی برید کې دو لستنه وسلوال وجل شوې دي د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالعزیز د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي د اتوار په مازیګر شاوخوا 15 بجې د مومندرې ولسوالۍ اړوند د بیلې په سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په یو دیرش کسیزه ډله د ائتلافي ځواکونو بې پایلټ الوتکې هوایی برید ترسره کړې چې په نتیجه کې د وسلوالو د یو کمانډان په ګډون دو لستنه وسلوال وجل شوې دي عبدالعزیز ویلی دی دغه وسلوال په یو کرولا موټر کې سپارو چې له دوی سره دولس میله وسلې هم په دې برید کې له منځه تللې دي. د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه نږدې 4,800 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویان ویلي چې د دوی عملیات دوام لري. د چارواکو په وینا د ژغورل شوو کسانو هویت او اړوند هیوادونه تر اوسه نه دي معلوم شوي، خو ټولې ایټالیا ته لیږلي دي. ایټالوي چارواکي وایي د ژغورنې اولس بیلابل عملیات د شنبې په ورځ وروستو لاغی پیل شول چې یو قاچاقبر غوښتل د سمندر له کرارۍ او تودې هوا څخه ګټه واخلي او ګڼ شمېر کسان له افریقا څخه اروپا ته روان کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو تیره میاشت د دې بحران په اړه د بحث په بیړنۍ غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې ټولنې د سرحدونو د ادارې فرونټکس د ژغورنې له عملیاتو سره د مالی مرستې کچه به زیاته کړي. او په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ ونمانځل شوه، د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتدارۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره ډیره مهمه ده. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کیمون په یو جدا پیغام کې ویلي دي په ټوله نړۍ کې هر ورځ خبریالان د خپل کار په وخت د بریدونو ښکار کیږي او یوازې په تیر یو کال کې یو شپېته خبریالان وجل شوي دي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول په روانه خبرونه کې واوري. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو په قطر کې د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی هیله من دی چې دغه خبرې رسمي بڼه غوره کړي او په نتیجه کې په هیواد کې دایمي سوله راشي. د خیبر پختونخوا د سوات مرکزی ښار منګورې ته نږدې په کمبر کلي کې تیر ماخوستن ناڅرګند وسلوالو د امن کمیټې یو غړی په ډزو وژلی دی. د سیمې یو تن وایي د دغو هدفي وژنو له امله خلک په ویره کې دي.
د افغان کمبر خلک چې دي هغه زیات په خوب کې مبتلا دي چې لکه په دونه سیکورټي کې دا خلک راځي کسان ټارګټ کوي او بیا دې انرژي.
او د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر وایي حکومت ته په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو وړاندیز کړی دی.
The local government system agency for Rashi, the agency for Masharan Jibi, Afola, Tesla, Uki.
د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام ستونزې او سرکار هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو بلنی رپورټ ته. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې دغه خبرې په رسمي توګه پر مخ لاړې شي او په ترڅ کې د هغه هیواد سولې او ثبات ته لار هواره شي. په دې اړه تفصیل اورو د احمد تکل په رپورټ کې.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپل کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون او ور مورز دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبری اژانس د راپور لمخه د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې مسکی وو او ځینو یې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیر شپه نه وخت په ټلیفوني خبرو کې ریټرز ته وویل د محمد عباس تنگزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو د استازي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د ورول پیل دو وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غنی تر قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بند کړو او اوربند اعلان کړو. نو موري زیاتوي دوی موږ رونه وبللو هیواد ته دتلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خود طالبانو دا استازي وایي چې طالبانو ونه منله او ویل چې جګړه ته بعد د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي، خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا دمخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي او کدوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووزي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا وه چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کښېني. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي.
ولې موږ د دې امید کوو چې دغه مذاکرات په رسمي ډول شروع شي تر څو د افغانستان قضیې ته یو دخل ټکی پیدا شي او دفاع ټکی ورته کېښودل.
اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازي حاضر و که نه. د قطر په غونډه کې د راپورونو له مخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالي شورا چې د سولې د بهیر مسولیت لري په پرونی غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوه جګ پړو غړو یې مولوي عطا الله لودین او مولوي شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
د احمد تکل رپورت موریدو. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راس خبرو اترو او اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سوله او ثبات د افغانستان د سولې او ثبات پورې تړلې ده. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودھری پرون د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. دغه په خبره پاکستان تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودھری وینا وا پاکستان افغانستان کې امن غواړي او د هر هغه ګام حمایت کوي چې ورسره افغانستان کې د امن لار هواریږي. د یو تپوس په جواب کې چې دا اوسوس په قطر کې د وی غیر سرکاري تحقیقاتي ادارې په ګواښ په مرسته د طالبانو او د هغوی د مخالفینو مذاکراتي عمل شروع دی، پاکستان دغه عمل ته څنګه ګوري؟ نوموړي وی
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت افغانستان.
موږ بالکل د دوی ملاتړ کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او مفاهمت وشي. پاکستان دی لړکی هر قسمه مرستو ته هم تیار دی، ځکه چې افغانستان کې امن د ټولو سیمې امن دی. دا اوس چې کوم مذاکرات کیږي دا غیر رسمي دي، خو لکه څنګه چې ما وویل که رسمي وي او که غیر رسمي، پاکستان د هر هغه عمل حمایت کوي چې موږ د مفاهمت په لور بیایي،
مسائلیت کی طرف لے کے جائیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں.
د اعزاز احمد چودھری په خبره چې دا غیر رسمي ناست دي، نو آیا دا قسمه غونډې او مذاکرات د امن لار هوارول شي؟ په دې اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکی خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
زما په نظر باندې د امن د پر لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نکېږي نو بیا غیر رسمي ادارې پاغه کې خپل رول لوبوي. افغانستان کې اوس هم دغه حالت دی چې طالبان حکومت سره نه کېناستل غواړي، نو په داسې حالاتو کې دا خبرې چې طالبان په داسې خبرو کې شامل لې چې پاغه کې د افغانستان د سولې شورا دا غي غړي چې مخامخ کینی یو بر سره خپل نظر شریکوي، نو امکانات به خامخا وي چې په تقبل کې پدې کې پرمختګ موشي.
د مطبوعاتو په وینا دغه د ورځنې خبرو کې د طالبانو لخوا اته کسیزه ډله برخه اخلي، همدارس د افغانستان د سولې عالی شورا او سړنکارانو یو شل کسیزه پلاوی هم په دې مذاکراتو کې ناشته چې مقصد یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو د پاره زمينه برابرول دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړپا.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات له منګوري خار سره نږدې په کمبر کلی کې د ځایي امن کمیټې یو غړی چې اکبر علي ناچار نومېدو او راتلونکو بلدیتي انتخاباتو ته هم ځان کندید کړو، تیره شپه وسلوالو په ډزو وژلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یاده سیمه کې په دې وروستیو کې دوه نور کسان هم په مرموز ډول وژل شوي دي. د دې وروستۍ وژنې پړه لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د سوات نه د بشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د رحیم آباد پولیس تھانے محرر متحر خان مشال ریڈی تو ویل چی تیرہ شپہ ماسخوتن قمبر کلی اسیدن کے اکبر علی ناچار ہاغ وقت نا سرگندہ وسلہ والو پر ڈزو ویشتو کل چی دا ماسخوتن منزنا کورتا روانو. پولیس وای چی اکبر علی دا امن کمیٹی غڑے ہو او بلدیتی ٹاکنو کی دا ضلعی کونسل لپارا امیدوار ہوں وہ
دا ماسوتن مول چې کله وشو د په منځ کې او د منځ نه پس کله را فارغ شه د کور تر روانو په دغه کوڅه کې نامعلوم کسانو په دبا نړیږي کړی دي د او پات شه د په ټیم باندې و زمونږ پولیس نفرې په موخه باندې موجوده ده. هلته سر چا پریشان هم شروع دی د ملزمان د گرفتار هر قسم کوشش جاری دی. د وی ڈی سی ممبر مو اوس د بلدیتی الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړ دی.
مقامی یو خبریال محمد زبیر وای چې دغه سیمه کې په لنډو ورځو کې د وسلوالو دغه دریم هدفي وجره ده او د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک تنګوي.
ډېره افسوسناکه کړه ځکه چې مونږ په دې باندې د غونډ کمبر خلک چې دي هغه زیات په خوب کې مستره دي چې لکه مطلب په دونه سیکورټي کې په دونه پولیس کې دا خلک راځي او کسان ټارګټ کوي او بیا د دې انرژي او د هغې نه پس بیا د هغې هیڅ قسم سره دی عمل نه چې مطلب سفر چې آپریشن شي اکثر پکې بې ګناه خلک ټارګټ کیږي هغه پکې راځي.
اکبر علی ناچار په داسې حال کې ناسرګند وسله والو په ډزو وجره دی چې یو میاشت وړاندې دغه سیمه کې مقامی مشر سید علی او څو میاشتې وړاندې د امن کمیټې غړی او د پاکستان پیپر پارټۍ ضلع سوات جنرل سیکرتر فضل حیات چټان په ډزو وجله و چې وروسته وسله والو طالبانو ذمواري په سر اغستې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خبرونه زمونږ ټول رپورټونه تاسو زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم کتلی او لستلی شي. راځو یو بل موضوع ته. د قبایلي سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی وای د قبایلي سیمو د پرمختګ او اوسیدونکو ته د انصاف او د ژوند د اسانتیا ورکولو لپاره حکومت ته یو غښتلی پیکیج وړاندې کړی دی. پر همدغه موضوع له نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې ده چې اورېدو ته تاسو را بوله.
پروپوزل سارا مونږ اگری کولا هغه مونږ دغه واچولې دي آی کی لوکل گورنمنٹ چې کوم سسټم فیچرز وو هغه مونږ دغه کړی چې ایجنسی کونسل فورن جوړول پکار دی د سنسس پکار دی او د نپس الیکشن ضروری دی چې لوکل گورنمنٹ سسټم ایجنسی پر راشي ایجنسی کې مشران چې دی خپل فیصله وکړي. دا سه نور رپورټونه هم شته دي ټول نمونې ګډ پوینټس فون د ښکار بل هغه مونږ کې شامل کړی دي.
د اف سی آر د دې نمخ کې کله به دا په مکمله توګه باندې د بالش کولو خبره وشوه. بیا صرف د داری صاحب دی کې د ترمیم خبره او هغه عملی نه شو. پټا ټریبیونل جوړ شوی خو دې هغه په انتظامی حواله سره او په مالی حواله سره انډیپندنت نه دی.
بالکل دې کې انډیپندنت وي. های کورټ ججز په شان پرکس سلیکټ کوالیفیکیشنز پر شوز دی های کورټ په شان کې او دې لپاره سلیکشن کمیټي او سکرټني من ریکمند کړی چې امینل کسان وي نان پولیټیکل خلک کریډیبل چې هغه دې سلیکشن دی وکړي. دا ټول چې ترلې دي سټېټس اف فاتا اف سی آر ختمول پولیس جیل او جوډیشری ټول چې نو ترلې دي مونږ بیګینینګ دا کړی دی چې سورا لیوی دی امیډیټلی مونږ به 4000 لیوی والا به ټرین کو ان پولیس ورک ان پروسیکیوشن انویسټیګیشن فورنسک دا یو کال چې دغه آی کی ټریننګ کې موږ لوي والا به تیار کو چې کله فیصله وشي چې څنګه نور صوبې په شان دلته پولیس جیل او جوډیشي په کار دي چې موږ سره دا فورس وي چې موږ یې په موږ کې وکړو.
څومره هوپ فول چې دا سيزونه تاسو دا دومره وخت په تیر کو دا به واقعي عملی شي د پاکستان حکومت به دې ته تیار شي د پاکستان پوز به دې ته تیار شي.
اصل کې ګورنر صاحب هم دغه دا وینا کوي چې مونږ یو جذبې سره کوو چې مونږ خپل وطن دی خلک تکلیف کې دي او مونږ خپل طرف ته داسې تجاویز ورکړو چې د امن راشي سټیبلټی راشي اوسر ډیسټیبلایز نشي. اوس دې کې چې کوم دوه درې امپورټنټ فیکټرز دي یو خو دا دی چې سسټین پولیټیکل ویل دین دا دی چې ریسورسز دا کورٹ سسٹم سٹاف راولے لوکل گورنمنٹ سسٹم چ انٹروڈیوس کرے دا ٹول دے دا پارا فنڈز پکار دی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے ری آرگنائز کرے ڈسپلیس پرسنز ٹو بی ریبلیٹیٹ کرے مطلب تقریباً 60 to 70 billion روپیز پکار دی دے خلق دا پارا 20 lakh کسان چ کوئی تکلیف کے دی
د قبائلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر اعجاز قریشی سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومه ده نمبر
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د قبایلی سیمو اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې حکومت ترې د قومي شناختي کارډونو جوړولو غوښتنه کوي دغه کار په سرته رسولو کې له یو لړ ستونزو سره دوی مخامخېږي. د دوی په خبره د نادرا د دفترونو چکرونه او پیسې هم لګوي خو شناختي کارډونه په میاشتو نشي ترلاسه کولی. لسیمې پرې د مشال رادیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو اوسیدونکو ګیلمن دي چې اوسنی وخت کې دوی ته قومي شناختي کارډ جوړول دا آسانی پر ځای زخمت جوړ شوی. د هنګو سیدون کې بنارس خان وای
شنختی په زیزور زو د م دخل کړلو 1500 روپے مې مېر کړلې غکل زو نه جیر رو شغله لور شه دغله لور شه دا کور نه کیږي. او دلته وسې مو از وی جګوندې کنه دوا کوله وشو چې شنختی سوای دی وا غریب جګوندې دړي کې یالته مزدوری کوي کنه کا دلته دړي نه روبو سی کور بور خرابېږي.
د شمالي وزیرستان سیدون کې ملائک خان وای
مو ارجن شناختی کارڈ جمع کڑائی دائی 3 mahine وشوی چھ موتا ایس دا معلومات نن ورز پیر نکی جی چھ دائی یا بلاک تا یا بلائی وال یار تا اختیار کا نن ورز پیر میش گردی سالواران پینزام مردائی چھرچی و میشتی کا نا.
صابر حسین آوان چھ دا پی خورنا کامی اسمبلی پخوانے غڑے ہم پاتے شوی او 1300 کے دا نادرا پرزید اختجاجی لاریون ہم کڑے وو وای نادرا دا محل په زرګاو شناختی کارډ بلا کړی.
نادرا دی وخت کې 78000 کارډونه بلا کړی دي 54000 په خاص پشاور کې بلا کړی. یو عام کس چې لاړ شي د خپل کارډ رینیول لپاره یا د کارډ جوړول لپاره هغه نس اوټ پټانګ سوالونه کوي او دا کارډ بلا کړي او دا یو آسان غونته د کاروبار ذریعہ جوړ کړی ده.
په دې اړه مو چې کله د نادرا یو اعلی واکمن نه پوښتنه وکړه نو دوی د نوم نه خودلو په شرط وویل
زما مجدا زمونږ یو پلس پوینټ دی چې خلک دا وی چې نادر خلکو له کارډونه نه ور کوي بلاک دی دا نه وی چې خلکو له بس دړادل کارډونه ورکول شروع کړی دي.
دا نادر چارواکی وای اوسنی وخت کې چې امن امان مسلې زیاتې شوي نو د پخوا په پرتله اوس د شناختی کارډ جوړولو اهمیت هم زیات شوي. دوی وای چې قبایلی سیمو خلکو چې پخوا به ډیر کم کارډونه جوړول اوس د غلطه نرینا او زنانا د شناختی کارډ په جوړولو لاس پورې کړي خو دوی هڅه کوي چې دغه عمل تیز کړي او صحیح خلکو ته کارډونه ورسوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو پېښور.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه مې بچه خو بچپه ډېره شوند لور مې هم د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټه م لاړه چپلې م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پرې روان پولیس ته شکایت کړی کې اول دا ترته یې دا چې داسې بڼه یې.
مشال رادیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
د افغانستان د مشرانو جرګې یا سنټ یو شمېر غړي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش مخترتلو سبب امریکا بولی. د دې جرګې غړي وایي داعش د امریکا پروژه ده او دا چې افغان حکومت باید د امریکا د متحدو ایالاتونو په اشارو عمل ونه کړي. دوی په دې اړه د اندېښنو ځوابولو لپاره د 13 ورځې عمومي غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم غوښتی و خو نوموړی ورته حاضر نه شو. په دغه اړه نور اورو له کابله د ناجیې ساپای په رپورټ کې.
جلسې ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر نه حاضرېدل د اکثر وکیلانو جدي عکس العملونه راوپارول. له دې وروسته د یک شنبه په ورځ اکثرو سناتورانو په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې رامنځته کول د امریکا کار وباله. سناتور جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل
سکه من د داعش پر اتاکی د امریکایانو مسکه من دا هغه وخت امریکایان ولیدل څه نه و چې دا تړون نه وېسو هغه وخت داعش پیدا سولو چې دا تړون د دوستی او سره نه وېسول دا تړون یو د داعش هم پیدا
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون بې ګټې بولي چې په لومړیو کې د ملي شورا په ګډون اکثرو چارواکو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د سند لاسلیک شي اوس مهال د مشرانو جرګې یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې باید د دې تړون په برخه کې لسره کتنه وشي سناتورې ګلالۍ اکبری په دې اړه وویل
د ملي امنیت شورا باید په دې اړه ځواب ورکړي کچیرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون عملي کیږي نه موږ ولې دا تړون لاسلیک کړ دا مو د دې لپاره لاسلیک کړی و چې د افغانانو ستونزې حل شي
له دې سره د مشرانو جرګې غړي پاکستان د نامنه یو بله برخه ګڼي او وایي چې دا هیواد د افغانانو اصلي دښمن دی د دې جرګې غړي وایي چې پاکستان حتی د ولسمشر شخصي ایمیلونو ته هم لاسرسی لري نثار حارث د دې جرګې یو بل غړی دی چې په دې اړه څرګندونې کړي
د افغانستان دولتي ایمیلونه او د جمهور رئیس ټول ایمیلونه ته پاکستان لاسرسی لري لوی خاموش پاکستان ته د خیانت کوونکې هیواد خطاب کوو لبل خاموش ورته د سرور واکور کوو چې واخله مشته حفاظت وکړه نو هیله مند دی چې د افغانستان د مخابرات وزارت دغه سرور ته انتقال ورکړي
تر دې مخکې پاکستان په افغانستان کې د نامنه یو عامل بل شوی و خو د لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د داعش پرمسته کې دوه تورنیږي د ملي شورا له دې پرلپسي سرګندونو او اندېښنو سره سره تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه سندې ویلي
له کابل د ناجی ساپای رپورت موریدو او هم د کابل ښار ابتدایي محکمې د تا د فرخندې د وژونکو د دوسیو بیانولو په لړ کې د یک شنبې په ورځ د 12 تورنو کسانو دوسیې په یوې علني محکمې کې وورول شوې د محکمې رئیس صفی الله مجددي د فرخندې د وژل کېدو د پیښې په اړه د کابل امنیه کمانډان د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس او د مربوطو حوزو یو شمېر پولیس هم ورغوښتي وو فرخنده هغه کابل میشتې ښځه وه چې په دې وروستیو کې د قرآن پاک سوځولو په تور د هغه ښار په دوشاهي شمشیره سیمه کې د یو شمېر خلکو لخوا ووژل شوه تفصیل د خان محمد سین ناور
د فرخندې د وژلو په پیخه کې د نه حاصل ویختو تورن له جملې څخه د یک شنبه تر ورځې پورې د 22 تورن او بشپړ شوی دوسیه په یوې علني غونډه کې مربوطه محکمې ته تشریح شوه دغه علني محکمه چې د کابل د استیناف محکمې په تالار کې جوړه شوې و موظف سارنوال په داسې حال کې چې د پیخه ټول تورن حاضر وو پر نیول شو کسانو الزامات بیان کړل د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي وویل چې د تورنو د دوسیو د بیانولو لړۍ به څو نورې ورځې هم دوام وکړي
د تورنو حقوق ورته تشریح سول پرون الزامات د الزاماتو دلایل او دفاعي چارې واورېدل سوې نن د 12 تنو دوسیې بیان سوې او دا لړۍ به دوام وکړي
فرخنده د تیر لمریز کال د هود پاته وشتم ورځ د کابل ښار شاه د شمشیره زیارت تصویر مده قران کریم د سوځولو په تور د یو شمیر خلکو لخوا په وهلو ټکولو لمړی ووبجل شو او بیا ورته ورواچول شو دغه پیخه د هیواد په مرکز ولایتونو کې د عامو خلکو او مدني ټولنو لخوا د مظاهرو په کولو سره په کلکه وغندل شو او له امنیتي او عدلي ورګانونو یې وغوښتل چې د پیخه عاملینو ته سخت سزا ورکړي د پیخه ورسته د کورنیو چارو وزارت هم وویل چې فرخنده بیگونه و او دوی هڅه کوي چې د پیخه عاملین ونیسي په دې ورځ علني محکمې ته د کابل امنیه قماندان د جنایي سیړنو رئیس او د کورنیو چارو وزارت د جنایي سیړنو رئیس هم غوښتل شوی وو او دا ځکه چې خلکو او مدني ټولنو اعتراضونه کول چې پولیسو د دې پیخه په مخنیوي کې بې پروايي کړې ده د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې دوی د فرخندې د وژلو پر مهال بې غوري نه ده کړې خو د دوهمې امنیتي حوزې موظف نوکریوال ورته په داسې حال کې خبر ورکړی چې فرخنده نوره ژوندۍ نه وه
د امنیه قماندانۍ رهبری په داسې وخت کې له پیښې خبریږي چې خبره له خبرې اتیروي خو کله چې موږ خبریږو پرته له ځنډه سیمې ته ځواکونه استول کیږي او دا هغه مهال چې فرخنده نوره ژوندۍ نه ده
د کابل د ابتدایي محکمې رئیس خاغلی مجددي وویل چې د علني محکمې راتلونکې غونډه ته دی د دوهمې امنیتي حوزې د مخابرې مسؤل او همدارنګه د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو رئیس هم وغوښتل شي د افغانستان دینی عالمان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او قوانین د اسلام له شریعت سره سم پرمخ ځي دوی وایي هیڅوک حق نه لري چې قوانین د مربوطو ارګانونو له تحقیقاتو او پریکړو پرته په خپل سر پر خلکو پلی کړي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې قانون په جدي توګه پلی کړي څو په راتلونکي کې د داسې خپل سر او اعمالو مخه ونیول شي.
له کابله مو د خان محمد سین رپورټ اوریدو. او اوریدونکو، لس نیمې بجې شوې، د شاهین بونیری نه به لنډ خبرونه واورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی و، تېره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رایټرز خبرې ایجنس ته ویلي دي د محمد عباس تانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوي له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د سوات په قمبر کلي کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او د بلدیاتي انتخاباتي کاندید اکبر علي ناچار په ډز وشتې او وجلې دي. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اعجاز قریشي ویلي دي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د انصاف ورکولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکیج وړاندې کړی دی. په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دې پیښې په اړه لاسنه دي ویلي. د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه نږدې 4000 او 800 کسان ژغورلي دي. او په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ ونمانځل شوه، د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي دي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتدارۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره ډیره مهمه ده.
دا خبرونو لنډیز مولا شاهین بونیری واره. د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابی اکرم خان اورو.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کلی کې د صحت نړیواله ادارې لاړه په پاکستانیانو سفری پابندیان لګولو نه پس پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره کوښښونه زیات کړي دي، خو د روسو پورې سمزبته نتیجه مخې ته نه راغلي. ادارې وایي په ابوظبي کې د یو کانفرنس په موقع نړیواله ادارو پاکستان کې د پولیو په صورتحال د تشویش څرګندونه کړې ده او په پاکستاني سفری پابندیان د ساتلو فیصله کړې. ادارې وایي په دې اجلاس کې د صحت نړیواله ادارې خیبر پښتونخوا کې صحت کا انصاف پروګرام په نوم منصوبه هم غیر تسلی بخش ګرځولې ده. ادارې سیاتوی نړیوال ادارو پاکستان ته خبرداري ورکړي که هم دا صورتحال وي نو نور سفری پابندیان هم لګی دی شي. ادارې اخیری کلی کې پاکستان ته د پولیو خاتمه لپاره سنجیده اقدامات اوچتول پکار دي. سلور وانو سبوله په دې لړ کې فکس مزر نه کار نه دی اخستل پکار او دا هم پکار ده چې مرکزی حکومت پولیو مخنیوي لپاره سبو سره کومک وکړي. مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې قطر کې روان د کانفرنس مقصد افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ مصلحت کول دي. ادارې لیکي چې افغان طالبانو ویان سبی الله مجاهد هیت اگرچه ویلی دی چې د دې دا مطلب نه دی چې دا کانفرنس باقاعده د امن مذاکراتو درجه لري. د ادارې په وینا دا واضح نه ده چې د کانفرنس د مولا عمر منصوري حاصله ده او کنه، خو د افغان طالبانو یو وفد کې د کانفرنس کې ګډون کوي نو د دې منزل افغانستان کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مصلحت او حکومت کې شرکت دی. ادارې اخیره کلی کې هله پکار ده چې دا کانفرنس په افغانستان کې په مستقل بنیادونو امن لپاره یو بنیاد ورکوي او باقاعده امن مذاکراتو او مصلحت لپاره بلار جوړوي. اج رسپانه خپل ادارې کلی د سین سوبیداد سیمه کې د جنج په یو بل سبجلی غټ تارونه غورځېدو له امله زنانه او ماشومانو په شمول د لسو کسانو د مرګ پیښه انتهایی د افسوس وړ ده. ادارې وایي د بجلی تارونه که په دادو کې وي او کاغه پیښور په شمول خیبر پښتونخوا په نورو علاقو کې دا تارونه په هر لحاظ سره سم او محفوظه پکار دي. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د بجلی ستنې او ترانسفارمرې هم داسې پکار دي چې هغه د موسم شدت برداشت کولی شي او که وکتل شي نو معمولي قسمه طوفان او بارانونو له وجې د بجلی ټول نظام
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورسپانی په ولیکنه کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته پر ډیورن کرخه د وسلوالو پر ضد عملیاتو لا غختی کولو په مخه یو لړ وړاندیزونه شوي دي. بل پرو د ډیلی میل نومې ویبپاڼې په ولیکنه کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه شوې ده. تفصیل اورو له فرخندې اسد.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د موسم د بدلیدو سره په افغانستان کې اوس بیا د طالبانو په کاروایانو کې زیاتوالی راغلی دی چې دې سره به د پاکستان او افغانستان اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شي. ورځپاڼه لیکي ډېره موده پس دواړه هیوادونه له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه په ځینو خبرو صلح شوي دي او په تعلقاتو کې یو ښه بدلون راغلی، خو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو سره به په دغه بدلون یو ځل بیا اثر پرېوځي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان په دې تېرو ورځو کې وویل چې د پاکستان وسلوال راوړي او په افغانستان کې د خپلو نورو وسلوالو ملګرو سره بدمنی خوروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بیان رد کړی. افغان حکومت داسې تمه لري چې پاکستان به په سرحدي سیمو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي، او داسې معلومیږي که چیرې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل د تورونو لړۍ یو ځل بیا پیل شي نو کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا غوندې خبرې او بې باوري بیا رامنځته شي. ورځپاڼه لیکي باید دواړه هیوادونه پر پاک افغان پوله د وسلوالو د تګ راتګ په اړه کوټلې پالیسي ولري او په دغه سیمه کې د امن لپاره له زړه نه کار وکړي، ځکه چې په بل صورت کې به دواړه غاړې یو ځل بیا د کلونو کلونو په یو بل د تورونو او بې باورۍ ښکار شي. بلخوا ډیلی میل ویبپاڼه لیکي د پاکستان او هند تعلقات د ذکی الرحمان لکوي په خوشي کېدو خرابېدلی شي. لکوي چې د لشکر طیبه کمانډر دی په ممبئی بریدونو کې لاس لري، د هند حکومت غواړي ملګري ملتونه ورسره په دې اړه مرسته وکړي. دا خبره دا هم څرګندوي هند به د پاکستان لخوا د ممبئی د بریدونو غوندې د پیښو لپاره څه زغم ونه لري. په لکوي دغه مقدمه د 2009 کال راهیسې روانه ده. هغه د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید نږدې خپل هم دی. ډیلی میل لیکي د هند لخوا ملګرو ملتونو ته خط لیږلو دا مطلب نه دی چې هغه به بیا ونیول شي، خو مهمه خبره دا ده چې هند ملګرو ملتونو ته خط ولیږو، او بل دا چې پاکستان ته دا پیغام هم ورک چې باید داسې کسانو خلاف سخته رویه ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په یمن کې ځینو سرچینو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن عدن ښار ته محدود شمیر سرتیري استولې دي. کدا رپورټونه تایید شي نو دا به لومړی ځل وي چې د یمن قلمرو ته ځمکنی ځواک استول کیږي. په همدې حال کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې یو لوی ځمکنی ځواک یمن ته ننوتی دی. په دې اړه د فرانس پریس خبري ایجنس د رپورټ مهم ټکیل احمد تکل ناول.
د یمن د حکومت مخالف و ملیشو او دولتي ځواکونو ویلي چې جنوبی ښار عدن ته لسګونه سرتیری ننوتی دي. فرانس پریس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دا سرتیری د عدن د نړیوال هوایي ډګر د بیرتنیولو په مقصد جګړه کې د ګډون لپاره د ښار ته استول شوي. فرانس پریس وایي خبریالې هوایي ډګر ته نږدې یو شمیر کسان چې پوځي جامې او زغروالې خولۍ اغوستې وې او عصري وسلې ورسره وي لیدلې دي. د یمن د حکومت یو مقام چې نه غواړي نومې واخیستل شي اژانس ته ویلي چې د ائتلاف محدود ځواک عدن ته ننوتی او نور سرتیري یې پر لاره دي. له بلې خوا د عوامو د کمیټو په نوم د مخالفو ملیشو یو مشر ویلي چې یمن ته استول شوي پوځیان به د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وسلوالو پر ضد جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي. د مشر چې فرانس پریس نوم نه دی یاد کړی همداراز ویلي چې نوي استول شوي سرتیری به د عدن نړیوال هوایي ډګر ته په نږدې سیمه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ډلې نورو قمندانانو هم په عدن کې د شاوخوا 300 پوځیانو حضور تایید کړی او ویلي دي چې سرتیری د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ویاند هغه راپورونه رد کړي چې ګنې یمن ته یو لوی ځمکنی ځواک استول شوی. احمد اسیری د سعودي عربستان الاخباریه خبری شبکې ته وویل دای ډاډ ورکوي چې د یک شنبه په ورځ هیڅ سرتیری عدن ته نه دی استول شوی، خو نوموړي الجزیره ټلویزیونی شبکې ته وویل چې له هر امکان څخه د کار اخیستو احتمال شته. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې په یمن کې د حوثي یاغي وسلوالو او د هغو د نورو متحدو ډلو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي حملې پیل کړې. د حملې وروسته له هغه پیل شوې چې حوثي یاغیانو د یمن د قلمرو پراخې سیمې لاندې کړې او د عدن خواته یې چې ولسمشر هادي پناه پکې اخیستې وه پرمختګ وکړ.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د تاملیانو له مشرانو او سیاستوالو سره په لیدنه کې د هغه اقلیت قوم لپاره چې کلونه په کورنیو جګړو کې ښکیل وو د عدالت د تامین ژمنه کړې. نوموړي په دغه سفر کې چې پرون پای ته ورسید دغه راز په کولمبو کې د سریلانکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل اورو د نوریاس نوری په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د اقلیت تامیلیانو د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبره د تامیلي او سیاستوال فرانس پرس خبری آژانس ته کړې. کیری یو ورځ وروسته له هغې چې په کولمبو کې د سریلانکا له نوي ولسمشر میتریپالا سیریسنا سره خبرې وکړې، د تامیل د ملي ائتلاف چې د اقلیت قوم یو مهم سیاسي ګوند ګڼل کېږي له مشرانو سره وکتل. په پارلمان کې د تامیل د ملي ائتلاف غړي سورش پریما چندران وویل دوی له کیری سره د دېرش دقیقو لپاره خبرې وکړې او هغه ورته ویل چې دی به له خپله وسه له موږ سره مرسته وکړي چې پاتې مسایل هم حل شي. کیری له سریلانکا څخه په داسې حال کې کتنه کوي چې د هند په جنوب ختیځ کې پروت دغه کوچنی ټاپو ډیپلوماتیک ډګر ته د بیرته ستنېدو کلیزه نمانځي. جان کیری په سریلانکا کې د یوې رښتینې روغې جوړې د یقیني کولو لپاره سیاسي ملاتړ شپږ کاله وروسته له هغې کوي چې د 2009 کال په مئی میاشت کې د حکومت او د تامیل بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روغې جوړې یو تړون رامنځته شو. دغه تړون په سریلانکا کې 30 کلنې جګړې ته چې پکې لږ تر لږه 30,000 کسان ووژل شول د پای ټکه کېښود. د فرانس پرس په وینا کیری د تامیلیانو د اوږدې مودې پر غوښتنې تاکید وکړ چې د دغې جګړې په وروستیو کلونو کې د لادره کشو په زرګونو کسانو د قضیو د څېړلو لپاره یې کړې ده. د سریلانکا د اوسنی ولسمشر سریسنا ادارې ژمنه کړې ده چې هغه ادعاوی به څېړي چې وایي د مخکینی واکمن راجا پاکسی تر قوماندې لاندې ځواکونو تر 40,000 پورې ملکي تامیلیان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې له هرې څېړنې سره د تخنیکي مرستې ژمنه وکړه او هم یې له سریسنا څخه وغوښتل چې هغه په سلګونو تامیلیان خوشي کړي چې تر اوسه له تورونو پرته د هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي. د راجا پاکسی د لسکلنې واکمنۍ په موده کې واشنگټن دې ته نږدې شوی و چې پر کولمبو په دې خاطر چې د تامیل له پړانګانو سره د جګړو په وروستیو کلونو کې د ډله ییزې وژنې او له حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ادعاو له څېړلو څخه ډډه کوي یو لړ بندیزونه ولګوي. کله چې د سریلانکا اړیکې له لویدیځ او سیمه ییز قدرت هند سره خړپړ شول، راجا پاکسی تر ډېره پیکنګ ته ځان ور نږدې کړ. لکه چې سریسنا واک ترلاسه کړی هڅه کړې چې ډیپلوماتیک تعادل رامنځته کړي او هند هم د بهرني لومړني سفر لپاره غوره کړی و.
میډیا او ځوانان
خاطر کپ کې خبر کیه په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزک ډېر ورو خو چې کله فاټه تل لا شو تل کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دارشنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک ته حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بنګي او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو درې می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدې د صدې د خبرې کوي.
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې د نن موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې د نن نه غول میډیا د خزایره د کار خصت دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي لا هم په هغه هیواد کې یو شمېر رسنۍ خپلواکي نه دي. حامد کرزی د یک شنبه پروز د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل په ځینو مواردو کې بهرنۍ تمویل د رسنۍ او د ازادۍ د لمنځه تللو لامل جوړیږي. د چارو پوهان هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې په افغانستان کې د ځینو رسنیو خپرونې د ملي ګټو خلاف دي. لکه بلا قسیم سولمل رپورټ لري.
سره لدی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په تیرو 13 کلونو کې د بیان ازادي د افغانستان لپاره یو ستر لاسته راوړنه بولي، خو وایي چې لا هم ځینې رسنۍ پوره خپلواکي نه لري. ښاغلی کرزی د یک شنبه پر ورځ په هغه غونډه کې چې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه پر رسنیو غږ وکړ چې باید ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
مطبوعات افغانستان هنوز هم احتیاج به
دیوی د افغانستان رسنۍ له هم بهرنی ملاتړ ته اړیدي د پزین موقعو کې د رسنۍ د ازادۍ د نقص لامل ګرځي. له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له رسنۍ غوښتي و چې نه باید د تروریستي ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. نوموړي همدارز له رسنۍ غوښتي و چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي، خو هغوی ته د احتیاط سپارښتنه وکړه. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د مې درېیمه په نړۍ کې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته لسګونه تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ رامنځته سوې چې ځینې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره بندي سوې. په همدې حال کې کارپوهان هم وایي چې ځینې رسنۍ لا هم د ملي ګټو پر ځای بهرنیو او انفرادي ګټو ته کار کوي. د چارو کارپوه زبیر شفیقی وایي د دا ډول رسنیو خپرونې په ځینو مواردو کې د ملي ګټو پر خلاف وي.
تاسو پوهیږئ ځینې تصویري رسنۍ، تلویزیوني چینلونه په ملي مسایلو کې، مثلا د موږ د سولې په رابطه چې د موږ د ملت تر ټولو ستره ارمان او ستره هیله ده، په هغو کې دوی د سولې په ځای دغسې خپرونې کوي چې متاسفانه د اعتراق او د همدغه د جګړې د دغه حالت دوام یو سبب وي.
کارپوهان هم درس وایي ځینې کورنۍ رسنۍ د ځانګړو کړیو او هیوادونو اهداف تعقیبوي او ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. دوی وایي که حکومت پر دا ډول رسنیو څارنه زیاته نه کړي، نو ملي ګټې به د شخصي او پردیو هدفونو قرباني سي. خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د هرې حقي رسنۍ په وړاندې به اقدام وکړي چې ژورنالیستیک اصول نه مراتوي او خبرونې د افغانستان په زیان تمام سي.
پوها رڼا ده. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو زبه معنا اسلام دې نازمو د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ډنګ شوې دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباہ پلې شوې.
آیا د بریدونه باد رڼا لار 19
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خوندي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
او سم اوریدونکو ستونزې او سرکار د 19 پروگرام تاسو ته ورو چې زمونږ همکار مجید بابر یې جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې به واوري چې د مومندو قبایلی سیمې سره په پولا د چارشدې ضلع په انتظامی اختیار کې د 25 متنادیا کلو اوسیدونکو وایي چې تر کومه حکومت د دوی د سیمو د انتظامی عملدارۍ قضیه نوی حل کړي، تر هغې بعد روانې میاشتې په 1 ترسره کیدونکو بلدیاتي ټاکنو کې برخه وانخلي. دا چې د دغو سیمو د انتظامی عملدارۍ دا ستونزه ولې نه حل کیږي، همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دوی حکومت پیش دا مونږ سره نه ده، دا چونکی ډیفیکټیو ایریا ده، پاپاټا سره ده، پولیټیکل ایجنټ وایي چې دا مو بندوبستی ده سره. نو سپورې سوبار فار سکول مینه مرامت چا کړې دی او نه چې کمپلیټ کړې ده، دغه شان ته بشمار سکولونه تمام په خیر 70 سکولونه دي چې نړې شوې دي.
وړ دا خو لکه د سیریز چې په دې کې حکومت عملداري د ډېر وخت نه نشته، دا صرف نن د یو څو ورځو خبره خو نه ده. حکومت به دغې حل نه وسي چې نو په انتظامي توګه باندې لټین د هغې نورستو بله کله کار کوي.
د دغو 25 متنادیه کلو د انتظامی عملداري او پراتلونکو بلدیاتي ټاکنو کې د برخینه غشتو په موضوع زموږ همکار شانواس ترغزي دا راپور برابر کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د شوقدر سره تړلی د تنازی کر یا لنجمن 25 کلیو زیاتره سیاسي ګوندونه او ځینې تنان په آزاد توګه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. لوی او واړی بینر چې د ووټ د غختو لپاره پر پولیس غک شوي ځای په ځای لګولې شوې دي. هم دغه کلیو ځینې ولس او د پاکستان پیپلز ګون یوازینی جماعت دغه بلدیاتی انتخاباتونه د بایکاټ اعلان کړي. اول مې د قومي وطن پارټي یو مشر ګل یوسف مومن چې د شوقدر تحصیل لټول لوی سوکې لپاره په خپل په انتخاباتو کې برخه اخلي ورسره مې خبرې وکړي.
کسان تم ولاړ دي او یوت تم ولاړ دي او زنانه تم ولاړ دي زمنګ د 25 دیهات نه تقریبا زه تحصیل ته ولاړ ما زمنګ دا کوشش نه چې ټوپک د خلکو لاس لوالو قلم ول ورکو او ټوپک چې لاس لاله او قلم ول ورکې نو ضرور بدلته الیکشن لا مقور کړي
چې ځین خلک د بایکاټ اعلان کوي نو بیا سیاسي ګوندونه د هغوی ملګرتیا ولینه کوي د تحریک تحفظ پاکستان مرکزی صدر او د پیر قلا وسیدونکې پیر فضیلت شانه می دغه پښتنه وکړه
لا اوس پورې سبار پر سکول منه مرامت چا کړې یونی چې کمپلیټ کړې ده دغه شانت بشمار سکولونه تما په خل 770 سکولونه دي چې نړې شي نو اوس دغه خبره ده چې لکه دی دا چې بایکاټ کوو بایکاټ به څه وکړي چاته رټانی پرتی ریال رډي نوټیفیکیشن دی چې وې ده په علاقه کې شامل ده اوس زما دا خیال دی چې دی د علاقه طرف مخ په تاز لاړ شي خپل ترقیاتی کارونه خپل ځان له ګټه راوړي
د پاکستان پیپلز ګوند قبایلی مشر جنگریز خان مومن هم په یاد سیمه کې د ځینی اولس ترڅنګ بایکاټ اعلان کړه نو دا ولی
صوبایي حکومت ته چې دا موږ سره نه ده دا چونکی ډیفیکټیو ایریا ده پاپا سره ده پولیټیکل ایجنټ خو یې دا موږ بندوبستی ده سره نو موږ د دغه بلډینګونو چې دي کله موږ سپاره زره تقریبا ماشومان سره خونه وي هغه نن د پیرو شکاز او خپل موږ خپل صوبایي د مرکزی حکومت د دور نه چې دي علاقې پوزیشن واضحه کوي
نو آیا عمومي ولس چې باید د انتخاباته پورس خپل رائے ورکړي پولینګ سټیشنونو ته به د رائے ورکولو لپاره زی او یا نه د ورشکې وسیدو داور خان لالانه می دغه پختنه وکړه
ان شاء الله چې بچي بچي چې چاو چې ټول بزي چې چا سونه وټي هغه بم زی غوان بم زی کله بم زی چې سونه دی هاتې ټول به وټ کوي
او یاد دی چې دغه کلی ولس د 13 شپاره سو کلونو راځي په انتظامی توګه د شو قدر سره تړلې شوی ولی تعلیمی او د صحت اداري له هم د محمود قبایلی ایجنسی سره دی چې ولس وای نه خو پکې د صوبې حکومت کوم رقم کار کوي او نه پکې د محمود ایجنسی سرکاري انتظامیا باید د سیمې د ادارو حیثیت په ډاګه کړی شي
په راتلونکو بلدیاتي ټاکنو کې د برخې ناغستو او د دغه کلو د انتظامی عملداري د غستونځمو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر او د کابینی سینین وزیر عنایت الله مخې ته کې خوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې عنایت الله صاحب دغه د 15 چې د متنازع دیهاتو په نوم یاد کلو په نوم باندې یادیږي دغه خلک داوه کوي چې د 13 کالونو د دوی فیصله نه کیږي او د دې له وجې نه د دې ځل دوی د بلدیاتي انتخاباتو نه بایکاټ کوي نو آیا دغه بلدیاتي انتخابات بیا څنګه لجیټیمیټ وي چې یاره دغه یو دومره غټ خلک تینا بایکاټ کوي
جی رخصتونه د ایجنسی د اوسیدونکو پیسې سره ملاوي هغه مغسل غواړي ځکه د بجلی بل نه ورکول او دغه شانتې فری سهولتونه انجای کول او حکومتي عدالتي نظام په ځان نخ کټ کول او کوم د سټر لیریاز دی نو دیو جن د دیو دا سټیټس دې نه دا تر اوسه پورې لکه قانون په کاغذونو کې خوري ځای شوی دی عملاً ډیسایډ نه دی څو پوری چې کدی د سټل ډیریاس پر ځان خپل باندې مرچ کړی نه او دا چې دې باندې اتی الیکشن نه مونږ نه زم یو ری دنده ده چې دې لکه دا وایي چې موږ ته بدا ټول ته ولتونه بجلی دا هر څه بالکل مفتی دا تبعي دې څو څه سره ځوان وي اها ابي به هیڅ قسم نه ټیکس او شیز نه مني دا ټول مراد به خبرې کې مو پتر دي نو موږ دې چې نه راغی دا ایجنسی دا هغه موږ دې مشکلونه چې دمو جنرال څه پوری دی دا سټیټس دې
نه نو بیا ستاسو چې کوم د بلدیاتي د بلدیاتو وزارت ته دا ټول کلی دا ټول دیهات باندې د هغوی په ادارې اختیار کې راځي نو آیا تاسو کدوی ته دوی د قانون په دایره کې راوستل غواړي نو دا به دی په خوخی کدا به ستاسو په خوخی
سورج دا خو ایڈمنستریټیو مسله ده کنه
جی
د بلدیاتو وزارت په دې کې سکه به ستې انتظامی مسله ده
هم
دغه مسله چې هم دی وخت په پاکستان کې شروع ده دلته صوبای حکومت انتظامی په اردو ضلع جوړ کړی دی او هغه ځینې چې دینو هغه کومونو مې اختلاف په پاره باندې یو چې دا ټکو بلو چې نه ټکو نو دیو چې نه د انتظامی مسلې چې دینو دا صوبایي حکومت اختیار دی د مدیریت ډپارټمنټ اختیار دی نه پاره چې الیکشن کول دینو د بلګې حکومت کوي اختیار دی لکه د بلدیتي محکمې انتظامی معاملات د بلدیاتي محکمې په لاس کې نه دي.
نو اوس په دې موجوده وخت کې چې دا د بلدیاتو د انتخاباتو هم یوه مسله رامنځته شوې ده، یا د بلدیاتو د انتخاباتو هم یو حل لیدل کېږي او دغه خلک وایي موږ په کې برخه نه اخلو، نو تاسو به دغه څنګه عملي کوئ په دغو سیمو کې؟
وګوره دا خو لکه داسې ایریاز دي چې په دې کې د حکومت عملداري د ډېر وخت نه نشته دی، دا صرف نن د یو څو ورځو خبره خو نه ده، او دا خو صرف رټ مسله ده، یو متنازع او مخکې نه روانه یو مشکل دی. حکومت دغې حل د دغې مسلې حل چې دی نو په انتظامي توګه باندې لټوي، د هغې نه وروسته به لکه دا کار کېدی شي. او اوس هم تاسو خپله باندې وایئ چې د بلدیاتي الیکشن فیصلې چې تا رسو نه هغه پخپله انکار کړی دی، لیکن حکومت دا نه ویل چې دغه تاسو بلدیاتي الیکشن نه کوو.
نو عنایت صاحب، دا اوس لکه ستاسو حکومت دی، تاسو حکومت هم یوازې دا نه چې تاسو د بلدیاتو وزیر یې، بلکې دغه حکومت دی، دغه حکومت انتظامي معاملې هم حل کوي او د حکومتدارۍ معاملې هم حل کوي. نو تاسو داسې کومه لاره ګورئ چې دغه د دغو دیهاتو فیصله به د څلوېښتو کالونو نه ده شوې؟
حکومت ته بلکې فورس استعمالې ګوره، یا به د خلکو کنسنت، خلک به یې کنسنت ورکوي، یا به دا خلک به دې خبرې سره اتفاق کوي چې کوم سیټل ایریاز قوانین دي نه به مني، او داسې نه وي یا به حکومت فورس استعمالوي. زه نه پوهېږم چې یاره دې کې به لکه کوم لار اختیارول پکار دي، ځکه چې دا په دې اوسني حکومت مثلا ده زور وخت نه روانه ده، او سیاسي حکومتونو همیشه لپاره فورس استعمالول او دا اوایډ کېږي، ځکه سیاسي حکومتونه خواري کوي چې کنه کې د قوم خلاف فورس استعمال نشي. او بهرحال خدای مشکل دی، تاسو خبره بالکل درسته د صوبایي کابینه د غړي په حیثیت سره زه دین نه نشم دغه کولی، د دې مشکل نه او د دې مسلې نه ځان جدا کولی نشم. کومه حاله پورې چې د بلدیاتو تعلق دی، نو بلدیاتو په انتظام دامه راځي، ځکه چې انتظامي یونټ جوړول چې دین دا د ریوینیو ډیپارټمنټ کاری، بلدیات سره په اړه کې الیکشن کنډکټ کوي، او هلته بیا
نو اوس تاسو د بلدیاتو د وزارت دغلته حلقه بندې کړې دي په دغه کلو کې، او دغلته کې د خلکو د امیدوارانو کاغذونه هم اغېستې دي، نو بیا دغلته کې اوس که دغه خلک د دې نه بایکاټ کوي نو تاسو دغه الیکشن سره به څه کوئ؟
که دې بایکاټ وکړي دین وروسته به خیر نه دی، خلک سره به سړی خبرې اتي وکړي چې دې موقف ته سړی واوري، او که د بلدیاتو وزارت موږ په خپل موقف او د دې مطالبات سره کولی شو نو سر کو کنه جواب حکومت سره دا خبره حکومت ته وړاندې کوم به سي ټي مجلس یې ټول دوی حکومت دا خبره نه لږه کوي.
بل به حیثیت د سینیئر وزیر د کابینې دا ستاسو په ایجنډا شته چې دا دومره غټه مسله ده، نو آیا دا یو مسله چې دا دومره په زرګونو خلک دي، دا دومره په دردونو کلی دي، د دین دا مسله
یو اهم مسله ده، یو لوی مشکله مسله ده، اهم مسله ده، او زموږ چې زموږ پرز جوړیږي چې راځي مسلې ته مونږه
معلومات سہولتوں قبائلی سیمو او د سیټل ایریا کنه د دوی سه د زمکو مسلې شته، ځکه چې دوی وایي چې سزمکې په قبائلی سیمو کې دي، سه دلته دي، د دې بنیادی مسله
ما دا خبرې په تفصیلی دا ما په تفصیلی توګه دا خبرې نه دی اوریدلې.
جی
او زه چې کله دا متحده مجلس عمل په حکومت کې وزیرونه هغه وخت کې دا خبره حکومت کې چلیدله، لیکن لکه دا آبادی چې دې دا کم خلک دي، نو دوی دواړه مراعات دي دا غسل غواړي، دوی هم د جنسو نه مراعات غسل غواړي، دوی جنسو کم سہولتونه دي هغه غسل غواړي، د سیټل دي دي کم سہولتونه دي هغه غسل غواړي، ځکه
اختیار کی
بهر حال لکه دا مسله چې دن تر اوسه پورې لکه مکمله کنټرول کې حل نه ده.
پراتونکو ورځو کې یا په راتلونکو هفتو کې تاسو داسې یو انتظام یا تاسو یو ذهن کې سشته چې د دې خلکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو حل شي؟
نو داسې په دې باندې سپیر په تدیاتی الیکشن نه انکار او غیر خبره دا په دې باندې خبره کیږي او خواري به زموږ دای چې دا مسله حل کړي.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 سلور سوال 22 یولس سلیریش یو سلو یویش. مهربانی وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.